ستړي مشي دا مشان ریډیو ده د پیزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر سلامونه ونه کې هلیو منی د خبرونو لپاره را سره فرخنده اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریج همکاري کوي د روان خبرونه زیاته برخه په خیبر پښتونخوا کې تر سره شو بلدیاتي ټاکنو ته ځانګړې شوې ده خو نور سیمه ایزو نړیوال موضوعات مو درله هم غوره کړی دي خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. د تاوتریخوالي په پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کاربندیز او څوک منځل کېږي. وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي او اروپایي چارواکو په ماسکو د یو تور لیست په جوړولو سخت تنقید کړی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. پرون په بلدیاتي انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. په پیښور کې د ریسکیو ادارې ویان بلال فیضی نن مشال ریډیو ته په انتخاباتو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 400 کې چیری نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
د الیکشن کمیشن چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د سباندې یو سلویخت زرو چوکو لپاره د سلورو اتیاو زرو نه د زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله وه. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. تېره شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. د عدالت نه بهر میا افتخار میډیا سره په خبرو کې اول دا یو سیاسي انتقام دی. دغه کس چې څنګه وژل شو دا خدای ته پته ده. خو له دغې وروسته دوی زما په دفتر حمله وکړه. بیا یې زه په ډاټسن کې کینولم. پولیس او پوز هم وو. خلکو پر دوی د کاڼو ګزارونه وکړل او هوایی ډزې هم وکړې. دا یوه معجزه وه چې زه ژوندی راووتم او بیا یې له ما سره داسې سلوک وکړ. زه یې ګرفتاره کړم. مونږ خو عادت یو او د تښتېدو والا نه یو. د نوخار په پبو سیمه کې د انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو د اعلان وروسته تیر ماښام د تحریک انصاف ګوند په جلوس کې په هوایي ډزو کې د یو کس ته وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی رامنځته شو چې وروسته د وژل شوي تن کورنۍ د میا افتخار حسین پر ضد مقدمه درج کړه. بلخوا میا افتخار وایي له دغې پیښې سره هیڅ تړاو نشته. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلی او دغه یې د یو د جمهوری کسانو خلاف ګام ګرځولې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د صوبې د پولیسو د مشر نه دغه پیښې تفصیل پوښتلې دي. د سواد په بیلابیلو سیمو کې ځینې مقامی سیاسي ګوندونو د جرګو او لوازنامو لاندې په یو شمېر ځایونو کې خزی په بلدیاتي انتخاباتو کې د ووټ اچولو نه منی کړی دي چې پکې د اوډیګرام لویه برخه هم شامله ده. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیخه کاربندیز او څوک منزل کېږي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی. پرون په یو خبری کانفرنس کې وزیر اعلی وویل له مرکزي حکومت سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او ډېر ژر به پرې یوه غونډه هم کوي. په دغه خبری کانفرنس کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل د مستونګ د پیخې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې په کې شپږ مشکوک وسوال هم وژل شوي دي. بلې خوا ته د مستونګ د دغه پیخې ذمهواري بلوچ بلتون غوښتون کې وسوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړې. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول دویش مسافر چې پښتانه وو خاورو ته سپارل شوي دي. دوی په دوه بسونو کې د پشین نه کراچۍ ته روان وو. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د ملي پولیسو پر یوې پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. د سمنګان سرپرست والی خیرالله انوش د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي چې د دغه حمله پر مهال 9 وسلوال طالبان او یو پولیس جوبل شوي هم دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې لمخې د اروپایي ټولنې سیاستوال اوس ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د نه اتیاو کسانو نمونه راغلي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فیډریکا موګریني ویان پرون اوویل دغه اقدامات غیر منصفانه او په خپل سر جوړ شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر اوویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. په دې لیست کې د پارلمان هغه پخوانی او موجوده غړي یا وزیران هم شامل کړل شوي دي چې په یوکران کې د روس د اقداماتو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین تنقید کوونکي دي. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل شوي هغه پولیس چارواکي په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په شام کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی کمانډان ګلمراد خالیموف د اسلامي دولت په یو ویډیو کې ښکاره شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پوجا جنجنوالا سی این این ټلویزیون ته د دې خبر تصدیق کړی او وایي له 2003 کال نه تر 2014 کال پورې خالیموف د ترهګرۍ خلاف په 15 کلن ٹریننگ کے پر امریکہ اور تاجکستان کے برخا خستوا. او بل خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی. د دوی د خبرو هدف د جون تر پای د تهران پر اټومي لانجې او مستقلی موافقې ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لړ پوری چارواکي پرون اویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو هر اړخیزه خبرې کړې دي. د ایران د مرکچیانو د ډلې مرستیال مشر عباس ارکچی لخوا ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات په خپل ځای پراته دي. داو خبرونه
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. خبرونه تاسو موږ همکار فرخندا صد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې پرونی بلدیاتی ټاکنو 10 کسان وژلي او ګڼ شمېر ژوبل کړي.
خیبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 4 صدک چې دی نو 6 کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 7 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي.
عوامي نېشنل ګوند وایي د میا افتخار حسین گرفتاری سیاسي انتقام دی. مستون کې د پښتنو د وجنو پاړه پښتون سیاستوال رضا محمد رضا دا نظر لري.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډیر په ویر کې دي، ډیر په غم کې دي، په دې واقعي او ډیر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي، څنګه کوي.
دا او یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه مدلل راوړي دي د مشال تر څنګ اوسئ. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو غواړئ چې د کورنۍ او سیمه ایزو خبرونو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شئ، موږ سره په ټوئیټر او په فیسبوک ملګری شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. څنګه چې تاسو معلومه ده 13 ورځ په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې، نتایج هم را روان دي. خو د دې تر څنګ په دغو ټاکنو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. شبیر جان پی نور تفصیل راکړي.
خیبر پختونخوا کې شوی پرونی بلدیتی انتخاباتو کې تر دې دمه د غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجو تر مخه 978 ځلې سوکو باندې په صوبه کې واکمنډله پاکستان تحریک انصاف د وینومسل سوکو سره په اولنی پوزیشن، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله د 7 اویا سره په 2 نمبر، جمعیت اسلامي د 1 شپېتو سره په 3 نمبر او عوامي نېشنل ګوند د 7 50 سره په 4 نمبر ده. دغرنګ د تحصیل په کچه هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 1 دېرشو سوکو سره په 1 نمبر، د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلا سلور پت سوکو سرا پا دویم نمبر، جماعت اسلامی دا او پنزو سرا پا دریم نمبر، عوامی نیشنل گن دا سلور دشو سوکو سرا پا سلورم نمبر دا.
بلخوا دغه انتخابات کې زیاتره پولنګ سټیشنو کې خلق دا یو شمیر څوند سره مخ وو، او دغه ټول صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنگ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي، او د شپې تو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمیر په 400 کې ده. پدغه انتخاباتو کې د عام اول سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وای سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي د پامول ده چې دغه غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هم د شبیر جان راپور اوریدو. خو دې سره تړلې یوه بله پیښه شوې ده چې تېره شپه د نوخار پولیسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د قتل په یوه مقدمه کې نیولی، او چې د اتوار په ورځ یو ځایي عدالت پولیسو ته د یوې ورځې په ریمانډ حواله کړو. میا افتخار حسین د دغه پیښې نه د لاتعلقې څرګندونې کړې، او دا یې د صوبایي حکومت له اړخه یو سیاسي انتقام بللی دی. نور تفصیل خالد خان راکوي.
عوامی نیشنل پارٹی او نور سیاسی گندونو میا افتخار حسین باندی مقدمہ او دا هغه نیول د تحریک انصاف صوبائی حکومت له اړخه یو سیاسی انتقام ګڼل دي، او په صوبائی حکومت یې دغه یو تور لګول دي چې مقامی حکومتونو کې خپل ناکامی پټولو د پاره دوی خپل سیاسی مخالفونو باندې بے ځایه مقدمه جوړې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیډر او د پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشال ریڈیو ته وویل چې د میا افتخار حسین غونتی سیاسي مشر هیڅ کله د چا په مر کې ککړ یا د ډزو کولو امر نشي کولی.
سیاسی انتقام جو رضا گرم کی رمن دی سی بلا وزیر اعلی کرے بالکل سیاست نہ بالا کر ذاتیہ تو باندې راضی رتا سوچو کہ جی میں افتخار حسین سے چھتے وطن یو قومی لیڈر دے ابیا زمین دا عوامی سے پاٹا ان سے جو سینئر رہنما دے تو دا مختلف دا خبر کو جی دماغ کر دے یا دس کر دے تو کدی خبر نہ سب جے جات افسوس کو دی ہم کو او پکولا او تو گبر دی صوبائی حکومت تو ال والو دا ذاتیہ تو دا سیاسی انتقام دین دی پشاشی
دا اتوار پ مخام دا نوخار پ بو سیمہ کی دا میا افتخار حسین پلارنی ټاټوبې دی د پاکستان تحریک انصاف په یو جلوس ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو کس مړ شو. د دغه قتل مقدمه په پبو پولیس سټېشن کې په میا افتخار حسین او دغه په ذاتی محافظ درج شوه. د دغه پیښې وروسته د نوخار پولیس په سمدستي توګه میا افتخار حسین گرفتار کړو او په حوالات کې بندي کړو. د قومي وطن پارټۍ یو مرکزي لیډر هاشم بابر د صوبایي حکومت له اړخه د دغه ګام غندنه کړې ده، او دا یو سیاسی انتقام بلل دی.
اخیر افتخار حسین بجے کم دے کم دا سے جرم کرے بھی کہ ایف آئی آر پہ آگا وقت کٹ کو دا ہم جلے دا خالص بدباشی دا خالص جلے کم دے دا سی نظوری دا غیر قانونی کرو دی سیاسی سنگی سر اتازی سلوک سکنا گئی دا آگا پیرا خبر افتخلے دی نکی کہ دا سے سکنا مرشی خطا لکی یاد آئی کوئی لیکن دے یو سیاسی سنگی یو بیادی یو سیاسی دی در خلاف پرچہ کٹ کو دا ایف آئی آر کول چکم دے دا خو یو ایڈمنسٹریٹیو دا غد استعمال دے غلط چی مورال خراب
کی. دغه شان د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان دلیل اړخه عبدالجلیل جان په میا افتخار حسین د دغه مقدمه په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او ویلې دي چې صوبایي حکومت، وزیر اعلی او وزیران د مقامی حکومتونو ټاکنو کې په درغلو او ټګې کې ککړ دي.
صوبایي وزیر اعلی او آی جی چې څومره عملت جواد ټول انوالو په دې تاندې کې سره د منسټران او سره د سرکاري ملازمین په دې الیکشن کې انوال شو. یا د میا صاحب خلاف په چکټ کول یا لیاقت شباب الیکشن نه ورځ مخکې ګرفتارول دا یو پری پلین و شو چې دا فریق اتحاد ساق مو موضوع
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې مقامی حکومتونو ټاکنو په ورځ د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې په مختلفو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړې شوې وي. په دې کې د اوډیګرام سیمه هم شامله ده. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
سوات کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالولو لپاره پولینګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانه اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي،
سهار نه موږ راغلي یو 5 بجې، زما د عملم ټول راغلي د 5 بجې، موږ پرون دا ټول سیټ اپ پل کړی دی، خو سهار راسي نه موږ په انتظار یو، خو څوک نه دی راغلي، ووټران څوک نه دی راغلي. یو زر اته سوا او سلور دا زموږ سره ووټران دي، خو دې وخت پورې لا څوک راغلي نه دي.
زنانه د اوټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د اوټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډېر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د اوټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو دی، زما خیال په د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق خدای خدای له هغه د رای حق شته چې خپل اوټ شي هغه واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د اوټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولی د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمو نه اطلاعات راغلي او حکومت به چری هم زنانه د اوټ څخه منع کېدو اجازت ور نه کړي.
په زور څوک اوټ نه منع کول که زنانه یې دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی، او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکوړي.
پتا سي حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستره اوټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو اوټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټېشن کې موجود سلطانه کوثر وایي،
په کور کې یو خزه د خپل هر رائټ ته پاره خبره کولای شي، د خاوند سره جنگ کولای شي، د کور وال هر چا سره جنگ کولای شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دې خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصله یې دا خپل نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، وازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د اوټونو اچولو څخه منع کړې شوې دي او ډېرو سیمو کې د زنانه اوټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
او د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات مو د دې خبرونه غوره موضوع ده. څنګه تاسو معلومه ده، 13 ورځې دغه ټاکنې وشوي، خو د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په شمول ځینې نور ګوندونه نه صرف د خرابو انتظاماتو شکایتونه کوي، بلکې د صوبې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دا تورونه هم لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. په پېښور کې زموږ همکار احمد الله د ځینو ګوندونو د غړو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
د خالی پورس په خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې که یو طرف ته د خرابو انتظاماتو شکایتونه مخې ته راغلي دي، نو بلخوا یو شمېر ګوندونه په پاکستان تحریک انصاف د درغلۍ تورونه لګوي او وایي چې انتظامیه په ښکاره د تحریک انصاف د امیدوارانو سره مرسته کوله. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ په انتخاباتو کې صوبایي حکومت په ښکاره د خپل امیدوارانو سره مرستې کولې او په دې لړ کې په الیکشن کمیشن کې شکایت هم درج کړي دي، خو تر دې دما پرې څه عمل درآمد نه دی کړی شوی. د نوموړي وینا وه، د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی سینیٹر عطا الرحمن وایي چې پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې چې کوم د تبدیلۍ نارې وهلې په هغې کې په مکمله توګه ناکامه شوې دي او د دې واضح ثبوت ته الیکشن وو.
پولیس ڈپارٹمنٹ انتظامیہ
مشال ریڈیو چکرا د تورونو په حق له د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق سره تماس ونیولو نو نوموړی وایي دا سیاسی گندونا پر انتخاباتو کے دا خراب و انتظاماتو ہم شکایتو نہ کوي. خود خیبر پختونخوا دا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وائی چی الیکشن پر ډیر لوی کچ باندی وو نو دا سلک ډیر شکایت مخترات للو مطلب دا نه دی چی الیکشن پر صحیح توګه نه دی شوی. احمد اللہ مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا وگی څنګه تاسو معلومه دا رو رو دغه د بلدیاتی ټاکنو نتایج هم را روان دي او تاسو ته وخت په وخت مونږه دغه وړاندې کوو. خو اوس ورو جنوبی اضلاع ته په جنوبی اضلاع لکه بنو ډی خان لکه مروت او دې سره تړلې نورو سیمو کې د دغه نتایج څه دي څه حالات دي. سیلاب محسود په دا رپورټ لري.
د غیر حکومتی او غیر اتمی نتیجے پا مطابق تر اوسا پر ڈیر اسماعیل خان سے چکم امیدواروں بریالی گرزاولی شوی دی. آغوش پنځه د پاکستان تحریک انصاف، دوا د پیپلز گوند او یو د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لري. په دغی رنگ د ټانگ ضلعی کونسل شپاڑس نشستونو د پاره د تحریک انصاف شپږ، د جمعیت پنځه، آزاد څلور او د پیپلز گوند یو امیدوار بریالی شو. پلکی مروت کشل یا تر اوسا پورے صورتحال واضح نہ دائی. دامرا معلومہ شوی دا چھ پاکستان تحریک انصاف او دی جمعیت و امیدوارون پا مقابلے سارا روان دی. دلتا دا خبر اہم مہمہ دا چھ دلکی مروت ضلعے تحصیل او یونین کونسلونو پسا تا د بلدیاتی انتخاباتو د عمل شروع کے دونا اول د شجیناو پچلیرویش د جنرل پا اطلاس او د کسان یوت لیا جنیو پا نشستونو ولاړ یو یو امیدوار د مقابلې نه بغیر بریالی شوی دی. د یو پولیس چارواکي په وینا چې کوم خپل نوم جواتول جغری کټ کول خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته ومنل چې د ډیر اسماعیل خان تحصیل پر واپس سیمه گنجو پولینګ سټیشن کښې د دوو امیدوارانو او د هغوی د همیانو په منځ کښې د شاخې شولانګې په نتیجې کښې دوه کسان مړه او د خچور په سیمه کښې د یو پولیس چارواکی سره د همت په پولینګ سټیشن کښې د ډزونو په نتیجه کښې یوه ښځینا او په لچرا پولینګ سټیشن کښې هم اووه کسان پرارژلی شول. د ګی چارواکي دا هم راوښول چې د همت پولینګ سټیشن په پیښه کښې د صوبایي وزیر مال علي امین ګنډاپور ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. په بل پلو د لکی مروت مختلفو سیمو شګی، خانخیل، راتنځی او بېګوخیل نه هم د فایرنګ اطلاعات را رسېدلی دي. د فایرنګ شاخې شولانګې او وهلو ټکولو په دغه پیښو کښې هم اته کسان لږکي ډېر پرارژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو دغه ټولې خپرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې، خو په دې اړه باندې یو شمیر ګوندونه دا اعتراضونه کوي چې په دغه کې درغلي شوې ده. دا تورونه به په څه ډول او تر کومې نیټې پورې د انتخاباتو کمیشن ته وړاندې کولی شي، په دې هکله زموږ همکار منور شاه د یاد کمیشن د چارواکي خورشید عالم سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دې انتخاباتو ته په عمومي توګه څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
دا بلدیاتي انتخابات چې دا عموما چونکې د برادرۍ او په محلې او د کوڅې په سطح باندې نو دې کې جنگ جګړې خامخا کېږي او مسایل په کوم داسې چې چونکې ډېر زیات کینډیډیټس پکې په دې کې لکه 3000 سیٹونه وو او سلور اتیا دره کاندیډیټس وو. نو مسائل په کوم یو خو اورال چې تو ګوره اجتماعي تور باندې چې کله مخکم کوم الیکشن شوی دی دا غي حساب سره دا ډېر صحیح الیکشن وو او خپلی طریقې باندې وشو. دوسه پورې زموږ د صوبې چې کوم حالات دي هغې ته چې وګورې نو شکر الحمدلله چې داسې سو غټه ثانیه په کې ونه شوه کومه چې اکثر په داسې موقعو کېږي.
صحیح ده خورشید عالم صاحب، ځینې پارټیانې یا ځینې آزاد امیدوارم ګیله کوي، تورونه لګوي چې درغلۍ پکې شوي، کېدای شي چې په ځینو برخو ځینو سیمو کې ځینو سیټونو باندې شوي. نو د هغې دپاره چې کوم د الیکشن کمیشن طریقه کار دی چې هغې به خپله ګیله، خپل الزام یا دغه خپله دعوه څنګه کوي او چا سره به کوي او ورځې به پکې څومره د الیکشن د ورځې نه پس، مطلب اخري تاریخ به څومره، که دا لږ زموږ اوریدونکو ته ووایي.
د 7 جون پورې به موږ انشاءالله تعالی نوټیفیکیشن کوو، او چې نوټیفیکیشن وشي نو چې چا ته هم په هغې باندې سو شکایت وي نو هغه په یوه میاشت کې دننه دننه هغې له موږ باقاعده اپیل ټریبونل جوړ کړي، الیکشن ټریبونل جوړ کړي دي، هغې ته به هغوی اپلای کولی شي او خپل شکایت په هلته درج کولی شي. نو کو فرض کا ثابته شوه چې واقع ده هلته داسې سو مسله شوې ده نو په هغې باندې به بیا دوباره الیکشن کېږي.
ښه خورشید عالم صاحب، دې کې خلکو سره دا موبایل ټلیفونونه نن سبا ډېر زیات دي او هغې کې ویډیو هم ډېره په اسانه کېږي. عامو خلکو هم ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي، کومه د سند بد نظمي هغې لیدلي یا درغلي هغې لیدلي. نو هغه خلک نیغ په نیغه د الیکشن کمیشن سره رابطه کولی شي او کنه، یا کنه هغې به خپلو امیدوارانو ته یا چې کومه د هغې پارټي هغې ته به دغه مواد ورکوي او هغه به بیا د خپل امیدوار په ذریعه دعوه مخکې راوړي.
نو عوامو په دې کې بیا څه کار نشو پاتې، بیا دا صرف د کم چې چا چې الیکشن لړاو کړی دی د هغو مقابلې. نو کو فرض کا یو امیدوار یې هغو ته دا شکایت چې بل امیدوار ته درغلي کړي ده، نو د هغو سره دا حق دی او چې کم ثبوتونه دي هغه راوړي شي. دا ډېره ښه خبره ده، زموږ د پاره هم په دې کې ډېر اسانۍ دي چې موبایل راغلي دي، کیمرې دي، الیکټرانیک میډیا چې دینو ډېره تکړه شوي ده. نو موږ ته هم په دې کې اسانۍ ده، ثبوتونه مبوتونه ډېر په اسانه باندې دا وی ویریفیکیشن کیږي، تصدیق کیږي او ډېر آسانه باندې کوي باندې فیصله کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ورځن کو ستاسو په امیه بلې موضوع ته راګرځو او بلوچستان ته ورځو. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستون کې د پښتنو وجنه یو لوی سازش بلله. ځینې سیاسي ګوندونه بیا په دې فکر دي چې دا پېښه د ګوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپل قومي غوښتنو پښتنو ته سزا ورکولو. نور تفصیل د کوټینا نیاز مساخیل راکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پېشه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعې او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې، یعنی ولې کوي، څنګه کوي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغه په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د ګوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کول او هسته ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیاته کړه.
ښکاره مجلس دا ښکاره کته چې دا د چنې یو غټه منصوبه ده، نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت کې نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی، نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي. نو د دې دشمن د دې صدا فایده واخله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپل مقاصد کامیاب شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل
درنده سفته خلکو چې دا واقعه کړې ده، یقیناً زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی، هغه نن دوی بالکل مسخ دي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنۍ سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي. او په دې لړ کې عوامي نیشنل پارټي په ټوله صوبه کې ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره ما خپل همکار فرخنده صدل ورکړو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. تېره شپه د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند د یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن د نوخار یو عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړې. میا افتخار حسین وایي دا یو سیاسي انتقام دی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلی او دغه د جمهوری کسانو خلاف ګام ګرځولی دی. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا د آی جی پولیس نه د دغه پیښې تفصیل پوښتلی. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کار بندیز او سوګ منزل کیږي. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانه وو خاورو ته سپارل شوي دي. د پیښې پړه یونایټیډ بلوچ آرمی وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. د شام په حالاتو یو سارونکې ډله وایي د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د زوی چې کینسر یې و مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د بایډن ټول خاندان خپه دی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو تنقید کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 کسانو نمونه راغلی دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې او په مبینه توګه اسلامي دولت وسلواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې د تهران په اټومي لانجې یوې مستقلې موافقې ته په رسیدو خبرې کړې دي.
اردوونکو فرخنده اسد نمود خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د ریاض مساخیل نه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداري اورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته. بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس ته او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2000 وجونکو حمله او شوېړم به حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې و چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنې کسان جوړل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواری داعش وسلواله ډلې قبول کړي ده. خدا هم ممکن دا چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور سوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریه اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي. او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باید د دینه متاثر شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې رورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو فرائیډے ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې سخت دریځي د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجه او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله لیکي چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سخت دریځه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل تمه لري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته څه تمه لري؟ حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه کچري پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مالي مرستو لپاره کارول کیږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند وو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو په موس یو نړیواله موضوع تر اگرځو. د مای په یو کم دیرشمه نیټه د فیفا چې د ټولې نړۍ د فوټبال یو اتحادیه ده، د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات سیپ بلیټر وګټل چې نوموړی د پنځم دل لپاره د فوټبال د نړیوالې اتحادیې مشر شو. نوموړی دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر وو چارواکو د رشوت اخیستو تورونه دي او د پلټونو لپاره امریکا ته لیږل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور د ملیحا امیرزاده ناورو.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر ټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 8 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت د تورونو په بنیاد د فیفا او چارواکي گرفتار کړل. دا غیر روسته ل سیپ بلاتر د واک پریښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملو نه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلات وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسۍ آر آی اے نووستي سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې له اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. ده وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلې وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د ورستو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 40-50 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته، دی قرارداد نو دونه وو چې هغې خوشي کړل. مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمن د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کولای شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه آسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی چې څه فایده کړي د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دادی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او که نه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفه باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگي دي او نظریاتي تړون سره د طالبانو سره غوته په صدمه راسي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزوش د ډان ورځپاڼې یوې لیکنې ته چې پکې راغلي باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پښتنو ځواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 میاشت راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان ورځپاڼه هم په دې اړه لیکي د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت دوی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چېرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لارې خپل زور ځای ته راولي، کینه دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخليږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات سو پښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره نظر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې لوړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د برتانی نه د خبرېدونکو اکونومست مجلې یوې لیکنې ته راګرځو چې لیکي د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر جګړیزو فعالیتونو مقاله کې دی وایي چې سخ کال پرلنې جګړې مهم مرکز د کندوز ښار ګرځېدلی دی. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
اکانومست مجله لیکي دا ځل وسلوالو طالبانو له پښتني سیمو څخه لیرې د افغانستان شمالي برخې په تیر بیا کندوز ښار د خپلې پسرلنۍ جګړې مورچل ګرځولې دي او د اپریل په میاشت کې د ښار لویه برخه د دوی تر کنټرول لاندې راغله. د مقالې په خبره د جګړې له وجې 6000 کورنۍ بې کوره سوي چې پکې یو هم محمد خان دی. نوموړي مجلې ته ویلي افغان ملي اردو ونتوانېده چې وسلوال طالبان پر شا وتموي سربېره پر دې چې دوی ته د درنو وسلو او هلیکاپټرو کومک ترلاسه وو. مقاله زیاتوي دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه د نیټو د ملاتړ بغیر جګړه کوي. د مجلې په وینا که څه هم افغان چارواکي د مرګ ژوبلې شمېره نه ورکوي خو یو غربي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د جنوري او اپریل میاشتې په منځ کې په جګړه کې 1300 عسکر او پولیس افسران وژل شوي او 1450 زخمیان شوي دي. دا د تیر کال تر مرګ جوبلی 15% زیاته ده. اکانومست پر مخلیکی په دومره لوی اندازه د زیان رسیدو سربیره هم ځینې افغانان وای چې د طالبانو حملو ته د حکومت خبرګون ډیر ورو دی. په مجله کې راغلي د کندوز جګړه حیرانونکې نه ده بلکې د پخوانی شمالي ټلوالي کمانډانان هم له مودو راسي په جګړه بوختي چې د مجلې په خبره د دې معنی دا سوه چې ځای خلک له کلنګ زورونو او انتقامي وژنو سره مخامخ دي. اکانومست په دغه کې د یو قمندان محمد عمر حواله ورکوي چې دا دعوه کوي چې دی په خان آباد ولسوالۍ کې 400 وسلوال لري. دی وای د ملي اردو د کومک پرته له طالبانو سره جګړه کوي او یوازې د ولسوالۍ د پولیسو مشر میاشتنی زر ډالر ورکوي. د په خبره پاتې پیسې دی له کروندګرو اخلي. مجلالي کې حکومت دا نه مني چې دوی ځایي ملیشو کومک کوي. په مقاله کې راغلي د شخصي ملیشو سره یوه ویره دا تړل شوي چې دوی به ګواکې په زور جنسي تیری وژنې او ولسي وګړي وځوروي، خو تاوان به دا وي چې د خلکو به شایي له وسوالو طالبانو سره بیا خواخوږي پیدا شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوزنگو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورغو د خبرونه په دې برخه کې خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه د جمرود سیمه خلک شکایت کوي چې د دوی سرکاري پرایمری سکولونو ته حکومت پام نه کوي او دلته په دې سکولونو کې ماشومان د اسانتیا او د نشټوالي لامل د یو لړ ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دې سکولونو ته دې پورا عملا فرنیچر اوبه او د سولر لارې بجلی ورکړل شي. په دې حق لرو تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسې د جمرود سور کمر اوسیدونکي وای چې د دوی په سرکاري سکولونو کې اسانتیا وینښتا او باید ماشومان او تایپ کې بنیادی ضرورتونه پوره کړل شي. د جمرود غونډي سیمې او تن زارخان چې ماشومان یې په سور کمر پرایمری سکول کې زده کړې کوي، د دغه سکول د وسنی حالت او خپل غوښتنو په حق له مشال ریډیو ته وای
جی خوب کې بوده ضرورت ہے کمرے کم ہے جگہ جب چلو تو مشمن بند یا استاد پکار دے خدا کی دعا سوا تھیا کسا ہی نو دل تے دو استادان ضرورت ہے اور کمرو ضرورت ہے برانڈے اور ٹاٹونو اور دو بو نو دو سہولت بلاک سکول کے نشتا نو بجلی میں لب کار دو کبھی بجلی نے سلری والا پکار دی سلری وتا ولا کی تل اور پنجا او پر کمرو کی وتا پکیو لگی کی استادان خوشحال ہو مشمن خوشحال ہو
او دو جمرود سور کمر یوتن عارف دی سکولن کی مشمن تا ور پہ خستون زو پاڑ بو ویل
مشمن تا سرجی دا تکلیف چ او بو سخت کمای دی پی بل دا دی والونی واڑ دی شدا لگ روڈ شی جو حال چی جوړ شی امتحانی بل دا لٹرن نو ډیر سخت تکلیف دی جی.
دو سور کمر سرکاری پرائمری سکول دا دریم جماعت یوز دکون کی مشرف په دې سکول کې د اسانتیا او د نشټوالي په اړه وویل
کا بارانی کرا ډیر سکینو سبق نشو زده کول ټول چوټي وي بس نه سکول پاتې ګرمه کې اوسې وبني او پاکه بجلی نه یې کنه او سیور نه یې پر زیات دی به کمرو کې راغون ور سره ټول.
د جمرود په سور کمر سرکاري سکولونو کې د اسانتیا او د نشټوالي په حق لمو چیکله د خیبر جنسې ایجوکیشن افیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه. نو دوی ویل
کله پورې چې د فرنیچر سوال دی دا 2007-8 نه پس مونږ ته وغیرہ سے سپلائی نه ده شوی جک سامان راستول هغه دی ته ملو شوی دی جک یو اداره وا باقی د شکاف چې کله پورې خبره ده هغه ایڈورټایزمنت شو 2013 کې دی اپوینټمنټ کړو سمره چې ویکنٹ پوسټرو ډایریکټ ریکروټمنټ شوی دی اوس ویکنسی پیدا کیږي ان شاء الله ایمرجنسی کې لګیا رہے چې کوم دی مونږه ان ټی ایس ته دا کوو دا پوسټرو ورکو
د خیبر جنسې خلک وای چې دلته د سرکاري سکولونو ته پام وکړی شي او د دغو سکولونو د حالت ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
دا مشال ریډیو ده.
روزونکو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونه د رښتیا خبري غړې رښتیا راپور د توړان لیکو. په پاکستان کې د نشي موادو د مخنیوي داروایي په پاکستان کې هر کال شوخوا یو لک کسان د تماکو استعمال له وجې ژوند لاس ور کوي. په پاکستان کې د نشي موادو پر ضد کارکونکو اداره دوست فاونډیشن وای چې په دغه هیواد کې اکثره ماشومان او ځوانان د بدامنۍ، غربت، کورنو حالات او د ټولنې د بد چلن له وجې د سیګریټو، نسوارو او چرسو په سیر نشي شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د نساج مل پدی راپور کې اورو.
په پاکستان کې د نشي موادو د مخنیوي اداره ان اي ټي سي وايي چې پاکستان کې د تمباکو استعمال روز تر بلې په زیاتېدو دی. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هر کال په نړۍ کې شپږ میلیونه خلک او په پاکستان کې شاوخوا یو لکه کسان د تمباکو د استعمال له وجې ژوند له لاسه ورکوي. په پېښور کې نور محمد خان وايي په ډېر ماشوموالي کې د سګریټ څکل شروع کړی وو او اوس یې 45 کاله وشول چې دا عادت نشي پرېښودلی.
یاره تقریبا 45 کال هو کېږي یاره جز ما عمر به تقریبا 20 سال وو قسم شروع کړو کنه چې پیله هم د مستۍ نه چالو کړو جی مرګر ته قتل خون ویرا کول او بیا په اخیره کې د مستۍ نه چالو کړل جی چې لکه سړی به ټینشن شي یا نور څه مصیبت شي یا نور څه به بس دغه د وژنې څخه نور پکې څه نشته نشه پکې نشته لکه یو انسان و چې دا مال نشه دا کنه جی بالکل پکې نشه نشته هیڅ نشه نشته عادت دی جی عادت
دا چې هغه کوم وجوهات چې لوجې ماشوم او ځوانان د سیګریټ استعمالول شروع کړي. په پیښور کې د دوست فاونډیشن په نامه یو اداره چې د نشې موادو د مخنیوي لپاره کار کوي چارواکي احساس محمد یې وایي چې اکثره ماشومان او ځوانان د غربت کورنیو لانجو او د ټولنې د بد چلن له وجې د سیګریټ په څیر نشې شروع کړي. نوموړي زیاتوي په موجوده وخت کې ډېر کم عمره ماشومان سیګریټې نسوار او چرس استعمالوي.
پاکستان کې خصوصا خیبر پختونخوا کې خدا ډېر زیات دي. د پاکستان تقریبا 6.7 میلیون خلک ډرګ ډیپندنت دي او پورا پاکستان فیګر چې کوم دی درې صوبو لکه سند پنجاب بلوچستان تقریبا 6 آس پاس دي او خیبر پختونخوا کې دا ټول نه زیات دي 11% آبادی په نشې کې مبتلا دي. نو د عمر حساب سره خو تاسو دا ویلی شئ چې څنګه چې وخت تیریږي لکه زه تاسو ته نن 15 کال مخکې خبره کوم کم نشی والا براتلی نو ابھی میں تاسو تپوس کول چې تاسو نشه کم عمر میں شروع کرے نو تاسو ته چې 12-10-12-14 سال عمر میں ایوریج نن سبا خو دې خور چې په کوم کال ما خبرم پر وګ نو باندې نشه کې تاسو ته ښکاری نو عمر وخت سره کمیږي لګیا دی.
احساس محمد وایي چې د اروپا په سیر په زیاتره هیوادونو کې د کم عمره ماشومانو د نشئی موادو د استعمالولو پر ضد قوانین شته خو په پاکستان کې که په دې اړه څه قانون موجود هم وي نو تر اوسه پرې اس عمل نه کیږي چې له وجې د نشئی موادو کارول په زیاتېدو دي. بلخوا په پېښور کې په نشئی موادو اخته د مریضانو علاج کوونکي ډاکټر شایسته وایي د سیګریټ له استعمال سره سره اکثره خلک د نسوار استعمال هم زیات کوي چې له وجې په صبح کې د کینسر او نفسیاتي ناروغو شره هم زیاته شوې ده.
ماشومان چې زیات در هغې نشې درخته لري د هغې مختلف وجوهات دي غربت بیماریانې او ټیروریزم او دا مختلف وجوهات د دې وي د کورونو مسلې جګړې جنګ جګړې د مور پلار سپریشن ډایورسز یا ډیت نو د ماشومانو په لیول باندې دا یو مین کوز جوړیږي د هغې لپاره چې هغوی کور نه راتښتي یا کور کې څوک هغوی مورلی سپورټ کوي نه او په سړک د اوسېدو په وجه باندې هغوی مختلف ولنریبلټیز شکار جوړ شي او هغې کې یو نشه هم وي چې په نشې کې هم انوالو شي. د ټریټمنټ حوالې ته دسه وایم چې دوی ته موږ ټریټمنټ کوو نو مونږ د دې ایج specific evidence-based treatment munga program di da para formulate kade de dekhi we are mashmano nagi jikun issues di are resolution no avi de behtari taraf taraf nal shuru shi
دا چې د پاکستان حکومت د تمباکو د مخ په زیاتیدونکو استعمال پر ضد څه اقدامات کړي دي. په دې اړه مو د نشئی موادو پر ضد د وزارت چارواکو سره د تماس کولو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د نشئی موادو د مخنیوي ادارې ان اي ټي سي وایي چې پاکستان دا مهال د نړۍ په اغو سلور هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیات تمباکو استعمالیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په ضلعي څوکو په لومړي نمبر دی. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 10 نیټه اعلانېږي. تېره شپه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند د یو کارکن د وژنې په تور کې د نیول کېدو وروسته نن عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت میا افتخار حسین د یوې ورځې په ریمانډ پولیسو ته حواله کړې. میا افتخار وایي دا یو سیاسي انتقام پیغام دی. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د میا افتخار حسین گرفتارول په سخت ټکو غندلی او دغه د جمهوریت کسانو خلاف ګام ګرځولې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د پښتونخوا د آی جی پولیس نه دغه پیښې تفصیل پوښتلې. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ په پیښه کاربندیز او سوګ منظر کیږي. هلته په دغه پیښه کې وژل شوي ټول 22 مسافر چې پښتانو خاورو ته سپارل شوي دي. د پیښې پړه بلوچ یونایټیډ بلوچ آرمی وسوالې ډلې قبول کړې ده. د شام پر حالات یو وسارون کې ډله وایي د شام رژیم هلیکاپټرو په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې یو اویا ملکي کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د دوزوی چې کینسر یې مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د بایډن ټول خاندان خفه دی. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو تنقید کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې د 9 کسانو نمونه راغلي دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هغه پولیس چارواکي چې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې او په مبینه توګه اسلامي دولت وسطواله ډله کې شامل شوی په اړه یې پلټنې شروع کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جوازری په جنیوا کې د تهران په اټومي لانجې خبرې کړې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی یو جهان مننه د مشال ریډیو د خبرونو دا اوریدو ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخند اسد او تکنیکی همکار جانتن رامریز ته اجازه ترکې هم په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري خاله باد بریالي وسه.